افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه هم ونیول. مخله دې چې خبرونه د خبرونې د خبری برخه راپورونو ته ور ورسیږي. د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او پر ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. د امریکا حکومت له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته ولوېدل. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره تایید کړې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قول اردو ته په شا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند مرکز لښکرګاه کې هم ټولې دولتي ودانۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او چارواکي د 215 میوند قول اردو ته په شا شوي دي. له هرات راپور نوایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قول اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته په شا شوي دي. سرچینو د غراز د بادغیس د مرکز قلعه نو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. یو شمېر دغو سرچینو دغو ښارونو تیرش په سقوط کړی دی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 15 ته رسېدلي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم د سختې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون پنجشنبه د خورا عاجل مسلې په توګه د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خپرې شوې اعلامې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندي چې ونه پیژني چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوو سره په دې هدف درې ورځنۍ خبرې اترې مخته یوړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سمدستي بندېدو تر څنګ له دواړو لورو غوښتل شوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوه سیاسي جول جاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبلا اوښتې، غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروې وړاندې کړې او یوه کاپي دې اژانس ترلاسه کړې، په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور له لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز تېره اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان د یوه سیاسي روغه جوړه وغواړي. کاناډا به ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي، د سفارت ټول کارکوونکي به له دې هېواده وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلانه خبر لري اسوشیټد پرس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دا نه دي ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځواکونه به افغانستان ته استول کېږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې د خپل سفارت یوه برخه کارکونکو له دې هیواد وباسي. بریتانیا هم پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې 600 سرتیری افغانستان ته لیږي چې له دې هیواد د بریتانیي وګړو په وتلو کې مرسته وکړي. دغه هیوادونه له افغانستانه د خپلو سفارتونو د کارکونکو او نورو خپلو اتباعو د ایستلو لپاره دغه اقدامات داسې مهال کوي چې طالبان د ښارونو په نیولو سره په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا حکومت پرون پنجشنبه له خپلو اتباعو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي دي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباعو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 28 نیټه په کابل کې د سفارت حکومتي مامورینو ته امر وکړ چې په هغه صورت کې چې له بهر کار ته دوام ورکول شي ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس روانونه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې سفارت به په اوسني ډول کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تېرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهه چینایانو په ګډون 14 تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوف د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12 محاکمه پیل کړي. په سن پیترزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوه بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د افغانستان د جګړې په ډګر کې د ورستیو پیښو په راپورونو سره پیل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل طالبانو د افغانستان یو شمیر نورو مهمو ولایتونو مرکزونه هم ونیول. په دې ولایتونو مرکزونو کې د کندهار مرکز، د هلمند مرکز، لښکرګاه، هرات، د بادغیس مرکز قلعه نو او دغه راز د غور ولایت مرکز فیروزکوه هم شامل دي. لومړی بل خپل خبریال واورو چې همدا شی بر سره وصل دی د کندهار د ورستي امنیتي وضعیت په اړه. کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل قلو دوته په شاشوي. لومړی به کمیربني وکي اوریدونکو ته وایي چې آیا اوس هم په ښار کې جګړه روانه ده یا طالبانو په 215 اتل قلو اردو بریدونه پیل کړی کنه؟
نوی صاحب یو ځل بیا سلامونه. د کندهار ښار فضا آرامه ده، خلکو خپل مادي ژوند پیل کړی دی. د هوایي ډګر او قلو اردو پرته نورې ټولې سیمې د وسلواله طالبانو په واک کې دي. والی او نور چارواکي لکه تاسو یادونه وکړه تېره شپه 215 اتل قلو اردو ته انتقال شوي وو او له هغه ځایه کابل ته تللي. د هوایي ډګر او قلو اردو د نیولو لپاره لا هم جګړه نه ده پیل شوې. د اوس لپاره د کندهار د اوسیدونکو یوازنۍ ویره د دولتي تاسیساتو او مارکیټونو د چور او غلا ده. خو د کندهار لپاره د طالبانو والی اجوفا په یو پیغام کې ویلي چې د چور او غلا د مخنیوي لپاره مسؤلین اړوند ریاستونو ته معرفي کړي دي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو والی دا خبرداری هم ورکړی دی که چا د چور هڅه وکړه نو د سخت چلند سره مخامخ دي. او د هلمند وضعیت هم نوري صاحب نورمال دی. او په شورابا کې چې هلته د 215 قلي اردو ده، میوان قلي اردو، هلته هم د جګړې راپور تر اوسه نشته. په دغه دواړو ولایتونو کې هلمند او کندهار کې چې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیتونه د تیر څو ورځو راهیسې محدود شوي وه، نن په عادي ډول بیرته پیل شوي دي.
د ښارونو له نیولو سره یوه پوښتنه راپورته کیږي چې نورې هغه ادارې، دولتي حکومتي ادارې چې خلکو ته خدمات رسوي، آیا مامورین عادي خپلو کارونو ته ځي که څنګه؟
تاسو ته معلومیږي چې د کندهار د سکوت یوازې څو ساعتونه تیریږي. د طالبانو والی په هغه پیغام کې چې د دوی تازه خپور کړی دي، دا یادونه شوې ده چې مامورین کولی شي خپلو ادارو ته ولاړ شي، نو تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی چې دغه مامورین به په څه ډول او په کوم سیستم باندې به خپل کار کوي.
د دې ملکي تلفاتو په اړه یا څه مو د څه مشخص ارقام مو ترلاسه کړي دي چې په جنگ جګړو کې تر اوسه څومره کسان مړ شوي ولسی وګړي؟
د کندهار د جګړې نن تقریبا چې ورسره سم کندهار سکوت شو یوه میاشت پوره شوه، په دغه یوه میاشت کې تقریبا شپاړس ملکي کسان ټپیان شوي دي او د یو سلو نشپېته په شاوخوا کې وژل شوي. دغه ارقام د کندهار میرویس روغتون ازادي راډیو ته ورکړي دي. په دغه ټپیانو کې تر تقریبا ډېره برخه د دوی په وینا کې ملکیان دي.
ډیره مننه و امر د القدر منوردونکو چې د کندهار مرکز، د غراز، د هلمند مرکز، لخکرګاه هم د طالبانو لاسته ولویدل. بل خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ورنکړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راسي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
ښاغلي غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیږد د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لاره کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
و امردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي. په تیر خبرونه کې مې د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولسمشر وایي کله به واک هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي، آیا د هدف بیا هم انتخابات دي او یا ټینګار پر انتخاباتو دی؟
زبیر کوم په شنی وضعیت کې په افغانستان اساسي قانون هتا نسبل کې د لوی نور مواد انتخابونه سره سیدا چې انتخابات شي. موږ هتا په عادي حالات کې تجربه لروسخه انتخابات هم ندی کری سرسی اوز پر دسی و بعد شرایط قرار در اومد دی انتخابات مسئله کاملا منتفیده نو زو فکر کنم چه بین الافغانی اصول و اسلامی اصول و او همدارنگا اگر نړیوال حقوقی موازین چه دی نړیوال بسط و وجود داری او همدارنگا مونگ زین انانات درو لکه دی لوی جرگی مسائل ده تا باید مخشی او دا مسئله دلار نه حل سی انتخابات مسئله از فکر کنم پوسنه شرایطو که دیو منتخب حکومت را تک دی موجوده حکومت پیوست دیر عملی نبریخ
دی ملګر ملتونو امنیت شورا هم دی پریکړه لیکي او مسوده برابر کړي ویلی دی چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته د رسمیت نه پیژني تر دې مخکې هم په دې وروستیو کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او نور ویلی چې که طالبان هڅه کوي چې د زور لارې ټول افغانستان ونیسي واک ته ورسیږي نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي یعنی ممکن داسې لکه د شمالی کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه سي خبرداري طالبانو باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دې ته اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پراتونکو نظام کې نور هم ځان سره یو ځای کړي
زمیدر کوم چې طالبان یو تجربه دغه وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم درلودي د مانا چې دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه درلودي راځي په ځنډ او ډېر ستونزې ورته مخامخ شوې لرنه په تجربه سره دا واقعیت خبره ده چې په افغانستان کې یوازې یو ډله هیڅ واجه حکومت نشي کولای اوسني شرایط هغه شرایط نه دي ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یو معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نه شي نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي طالبان هم تر اوسه پورې نه وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو اما په هر صورت که داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري فکر کوم د ملي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي
د سیاسي چارو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د افغانستان د وروستي وضعیت او د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو ترګندونو په اړه چې ویلي دي هغه مهال به واک پریږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پریکړه وکړي خپل نظر سره شریکو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو نور د راپورونو او مطالبو برخه پایترسیگی د ازادی رادیوی مجله خبریدو ته چمتو ده
ازادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې د خکولا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو هغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثارو ته تاوان ونرسول شي غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثارو او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې دې د جګړې په سنګرونو نه بدلېږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لومړنی جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لنډ فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هېواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1981 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډېر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعاتو د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1981 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دوی سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای وه یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نه ستللای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو نو اته دیش گنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې، او هغه حساب یې منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالینډ کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې یوه سلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یادې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به و او بې عدالتي به وي، پر دغه به وړاندې د ږغ پورته کول و، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې و، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، و دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت و، ځکه په اقتصادي لحاظ مدونه امکانات نه درلود. په پخواني ځای کې چې و هماغلته هغه د یو دکان و، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی و، نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی و، ډېر بااحساسه باسواده سړی و، هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې و هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر و په ټول افغانستان کې، مجلې و رسنۍ و دا ټولې خورا زیاتې سوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان و، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا و هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري، او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري، ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکی ده، د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما از موږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته و نه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی سي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنې سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټولو افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا که لسګون وي که پنځوسګون وي خو هغه دې مسلسل او دوامدار وي چې دا مجله ورباندې وچلیږي او دا یو ډېر لوی اشد ضرورت دی. د ډېرو افغانانو کور ودان بیا تیرې تجربې ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیابه وه، همکاري یې وکړله، لومړۍ ګڼه چاپ سوله. هغه له بده مرغه چې د مجلې د لومړۍ ګڼې د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا دا د جنګ او د بحران او د بدبختۍ یو ډېر لوی څپه راولاړه سوې ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و، په لاره کې و، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه سو، تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څېر خو به بیا یو ځنډ په کې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کړي، نور مو هم خپل مسؤلیت ته متوجه کړي چې هر کوم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کېدای سي د علم و د متن و د فکر د تولید دپاره باید د ذهني روښانتیا دپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې که دا کار ونه کړو دغه شرایط خپله بدل نه کړو، د بدلېدو دپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کړو، نو موږ به نور هم غرق کېږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولی چې څونه سړی مخته تللی سي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانهخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او وکولای سو چې د فرهنګي شیرازي دپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ سي،
پلار کی منسل منډي ونه وهي پلار کی سڑک راځي سڑک څنګه دی وګوري غ ټرافیکی موټر دی دغه سره څنګه آشناسي څنګه ځان خوندې کی څنګه خوندې تلار سي نن سبا طالب دی دی خوندې مخته قسم قسم شیان خرسيږي دی خو پیرکی او بلا او بتري ما شوم خپل سي غ بنیم نه پويږي چی وخرم شي نه وخرم زاړه خوړم په خرسيږي ما شوم ناروغيږي په دې کتاب کې یو پیغامونه د سی وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي له استاد ډارېږي غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي یو یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځېدل کمزورې به وغورځي زورور به ټولو په سر روان په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان ننجونې والیکان لین مکتب ته ننوځي سیند ته ټولګي ته تاسو هم دغسې لاړ سئ یو بل مټې لکوئ مثال په نوبت سره لاړ سئ دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ تارونه نشي تړلی دا څنګه موږ ورزده کړو نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي یوه وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده یو هلک ده په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو یو هلکه جنۍ ملګري کېدی سي د ټولګي د لارې دغه شي ته مې هم نظر ورکړی خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مڼه کې هغه ذایقه مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي نو دغه کتاب مې استاد چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي خغه د ماشوم لپاره نه یې د لویانو لپاره یې اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلانی خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کړي وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې ماشوم له چاپېریال سره منلری ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجي کیږي د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپریال دی او پیژني د ماشوم هلي دی او پیژني د ماشوم هغه تنکی خواهشات دی او پیژني بیا دې وبو ګوري چې د ماشوم ستونزې چی دي لکه ګوره ما مخکې خبر وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپل نه سي تړل یو موضوع ده که څوک دې کومه کور سره وکي او دا په ساده لفظونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورزد کی ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله د څلورن سیم کتاب یې هغه ورځ راخیستی و زما د یو بچی د څلورن سیم کې ده هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپل ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې
زه خپل ما شي کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلي مې ده بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دوی راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې ته تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه زه اوس یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شکلیم نسما خب ده پیشو بچی هندی که دی خیل کری خدل تا سر سفتی گی و سند ما میپاتی فلسو که دی کسا کار نکی که دی خیل کری یو روز ما تا یو بچی ہوی لیمانی میگی دیر وارو که دی سلور کلا نده و یا با ملا و یا دا زمون کار پیشو بچان را وڑی وست نست قبل کورتی وڑی دا ولی په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و. دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، د ما ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځئ، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذې کور ده چې دا استاذه په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري، چې دی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنګا رنګ شیان پخېږي. نو عرض مې بېرته غبلې مسلې ته راځم، کنه چې ماشومانو سره خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره هم کتابونه چاپ سي، نیمې څو ژبې زما د اولادونو یي، لکه دغه لیمي چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتونو ته ډېر پام ونه کړي، هغه په خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي، که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي. ډېر ادبي او ادبي وهغه کې بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځینې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پوهېږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوی زوی هغه اورېدلې ده، ما ته یې بیا ویلي دي، یو عجبه سکښت یې پکې کړی ده. هغه شی له مانه لږ یا شاعرانه سوی و، یا ادیبانه سوی و، یا اخباري سوی و، یا ژورنالیست تیزه به و. دوی ما ته په ماشومانه زبه هغه سر بل رقم وویلي، هغه دوی له هغه جمله بیا ما راواخیستله او ځان سره مې یاداشت کړه چې زه به دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړوکی سړی، نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کښته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتوانېدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کوي، کتاب لولي. یوه وجه یې دغه وه چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول رالېږلې چې ما بچیانو ته لیمه راولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه یې، ګوره تر شلو دې حساب زده کړی ده. لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي، په دې امید چې دا به ور د ګیدړي اولادونو بچیانو ته سبق ورښيي. دا کدیسې ډېرې وړې خبرې دي، ډېرې اورېدونکي وخاندي زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوه. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق کوې، نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټې غټې تقاضایې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې، بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي، ځنګل
هم. خبره دې اسانه کړله، زما هغه د ټولو جملې دې اسانه په خوله کې دې خبره راکړله. د ماشومانو رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی منی، بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي. خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي. ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي، او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه، یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخل، دا ډیر ډیر اثر پرې باسي. او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي. کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی، بیا خو باتمن یو سره باسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال، یا د اغلی نعیمه غنی کتابونه وړي، یا د استاد سهر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټول. یا دلته یو بله ګټه هم کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي، په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي، ډېره به ښه سي.
ډېره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکال مخ کې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډېرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې یې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. له ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شوه چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته له نیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغسې وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورت ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول دینه زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب به چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو، په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې وو. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وي راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو، موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، متدغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغسې مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا دغه شکل چې موږ فکر کولو، هغه دودیز شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل و چې مختلف دغسې نظریه چې ما تروسه زما د پاره ته ملل ورنو اغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو. ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنه پیدا کېدلې، او که نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې ترڅنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخونډه محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشن وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوي، داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړي، خصوصا کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه کار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر جوړ شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو. اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په پام دغه ډول روان وي کنه، ځینې تغیرات په کې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به موږ یو اړخ د کار بدغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې، سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. پلا سنو کی بلے جانا نا، تا خوب